درنو افریدون که سلام علیکم موز پا افغانستان که ده سهار و به جدید آزاده راژیو ده خبری مجله تموز اسمت ساروان هر کلیکم ده خبری مجله ده شفیق عیار په تخنیکی همکاری په خبرونو پیلو پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د افغانستان له طالبانو سره د پاکستان خبرې به نتیجې پای ته رسیدلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارال تیره شپه وویل چې په استانبول کې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت ترمنځ خبرې بې له کومې لاسته راوړنې پای ته رسیدلې دي. پاکستان د دغو خبرو د منځګړتوب او اسانتیا په برخه کې د ترکیه او قطر له ډیپلوماتیک روله مننه کړې او د دوی هڅې ستایلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وویل پاکستان په خپل اصولي دریز ولاړ دی او د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د مخنیوي مسؤلیت د افغانستان د چارواکو په غاړه بولي. هغه زیاته کړه چې پاکستان څو ځله اندېښنه څرګنده کړې چې وسله والې ډلې د افغانستان له خاورې څخه د بریدونو لپاره کار اخلي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت په ځلونو د پاکستان دا ادارات کړي او ویلي دي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. عطا تارال ادعا وکړه چې افغان طالبانو لا تر اوسه هغه نړیوالې سیمه ییزې او دوه اړخیزې ژمنې نه دي عملي کړي چې د 2021 کال د دوحې د سولې په هوکړه کې یې کړي وې. په ځاګړې ډول د ترهګرۍ ضد اقداماتو په برخه کې د پاکستان دفاع وزیر هم ویلي چې د استانبول خبرې ناکامه شوې دي. خواجه آصف وویل که د افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید وشي اوربان به پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ترکمنستان وایي د افغان زلزله ځپلو لپاره افغانستان ته مرسته واستوله. د ترکمنستان د نړیوال معلوماتي مرکز د راپور له مخې د دغه هیواد د بشري مرستو کاروان پرون جمعه له ترکمنستان څخه د افغانستان په لور روان شو. په دې کاروان کې چې له څلورو لاریو جوړو درمل، طبي وسایل، کالي او خوراکي توکي شامل دي، د بشري مرسته د ترکمنستان د خلکو د شورا یا پارلمان د رئیس په لارښوونه د قربان قلی بردی محمد بوف د خیریه بنسټ لخوا استول شوې ده. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د بنگلاديش تر 1900 کلنې لوبډلې څخه د څلورو یو ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله. افغان لوبغاړو پرون جمعه په وروستۍ یا 1500 سیالي کې د 48 منډو په توپیر خپل بنگالي سیالان مات کړل. د دواړو لوبډلو ترمنځ د دې لړۍ لومړۍ مسابقه بنگلاديش ګټلې وه. دوی سیالۍ د باران له کبله لغوه شې خو دوی نورې افغانستان وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکی میلادي کال له ویست انډیز سره درې شلو وره سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ پرون جمعه پر خپله فیس پاڼه ولیکل چې افغانستان د راتلونکي 2026 کال په جنوري میاشت کې د درې نړیوالو شلو وریزو سیالیو لپاره د ویست انډیز کرکټ ملي لوبډلې کوربه توب کوي. دا سیالۍ به د راتلونکي جنوري میاشتې په 19 نیټه په متحده عربي اماراتو کې وشي او د همدې میاشتې تر 22 پورې به دوام وکړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن شنبه د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای ده. او امریکا یو اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک یا سپای پاسداران د یو پلان مخه نیول شوی ده چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرائیل د سفیر وژنه وه. اکسیس ویبپاڼې د جمعې په ورځ په یوه راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپا د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې 12000 ټولۍ نومېږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرائیلي او یهودي هدفونو د برید پلانونه جوړ کړي وو. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبري به نتیجه پاتور رسیدي. د ملګرو ملتونو د شتو څنګه په افغانستان کې شزو ته د روغتیایي خدماتو پر محدودیدو اندېښنه شي. د روغتیا نړیوال سازمان پر افغانانو ژغ وکړ چې خپل ماشومان د شری په وړاندې واکسین کړي.
په افغانستان کې د شری واقعیت ډیر زیات دی، دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته د دغه طلایي چانس نه استفاده وکړي.
د خوست په صبریو کې قومي مشرانو د ولور اندازه کم کړه.
اوس هم چې مونږ څلور لاکه ټکلې دي کمې نه دي، خو بیا هم که اته لاکه وي که نه لاکه وي نه څلور لاکه ښې دي که نه.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه د وچې میوې د صادراتو د ملاتړ د اقدام هرکلی کوي.
دا یو ښه اقدام دی، خصوصا د وچو میوو دپاره به یو څه سهولت وي په جلغوزو باندې او همدارنګه په پسته باندې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف اعلان وکړ چې په استانبول کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ خبري به نتیجې پای ته رسیدلې دي. د همداراز یو نیوز ته ویلي چې د نورو خبرو لپاره هیڅ پلان نشته. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف وویل بشپړ ولاړ حالت دی، خبرې نامعلوم پړاو ته داخله شوې. پاکستاني رسنیو تیره شپه اعلان وکړ چې د جمعې په ورځ په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبري له خنډ سره مخامخ شوې او پاکستاني پلاوی د خبرو له میزه ووت. د پاکستان جیو نیوز او پوسټ نشته سما رسنۍ وویل چې پاکستان د دې لپاره د خبرو له میزه ووت چې د طالبانو پلاوی په پاکستان کې د بریدونو د مسؤلیت له منلو ډډه کوله. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو پلاوی ته نږدې سرچینو ویلي وو چې پاکستان د افغانستان د طالبانو له حکومته غواړي چې د هغو حملو د مخنیوي مسؤلیت په غاړه واخلي چې د ډیورنډ کرښې پورې خواته کیږي. سما وایي چې د پاکستان او افغانستان وروستۍ خبرې ناکامه شوې او د جمعې په ورځ د پاکستان پلاوی له خبرو وروسته د هوایي ډګر په لور روان شو. د قطر او ترکیې چارواکي د روانو تحولاتو څخه خبر ساتل کیږي. د پاکستاني رسنیو پر اساس د خبرو د راتلونکي په اړه پریکړه به اوس د پاکستان د لوړې کچې مشرتابه له سلام مشورو وروسته کیږي. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي هیواد یې غواړي چې د پاکستان او افغانستان خبري د یو لیکلي تړون په پایله کې پای ته ورسیږي، نه یوازې د شفاهي تفاهم له لارې. هغه د پارلمان مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي هر څه روښانه او په سند کې شامل وي. که د تړون سرغړونه وشي نو قطر او ترکیه به د تضمین کوونکو په توګه عمل کوي. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم ویلي چې د قطر خبرې پای ته رسیدلې دي او دا خبرو او په دې خبرو کې کومه نتیجه نه ده ترلاسه شوې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي خپل هیواد ته د افغان کډوالو د جبري ستنونې نوې څپې ډېر ریي ستنېدونکي له هغه ملاتړ او پناه بې برخې کړي چې ورته اړتیا لري. د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندي ویلي چې افغان کډوال داسې چاپېریال ته بېرته ستنېږي چې د ده په وینا پکې د بشري حقونو سرغړونې او تبعیض په پراخه کچه موجود دی. په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې یو شمېر افغان کډوال په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او بیرته افغانستان ته ستنې ده هم له ستونزو ډکه ده. جزئیات په دې راپور کې
وضعیت مهاجرین بسیار به حالت دشوار است. یک ظلم آشکار و عقب بشر و به خصوص به مهاجرینی که فعلا در کشور پاکستان است صورت میگیره.
په پاکستان کې میشته د افغان کډواله ارزو احمد زی وی داسې مهال چې افغانستان ته د ډیری افغانانو ستنېدل د دې په خبره ناممکن دي، په دغه هیواد کې د کډوالو د نیولو او ویستلو بهیر چټک شوی.
دا واقعا پر موږ یو ښکاره ظلم دی. موږ څه وکړو او چیرې ولاړ شو؟ که افغانستان ته ولاړ سو هلته هم ځای نه لرو. ډیری کسان دي چې په افغانستان کې هم سرپناه نه لري. موږ چیرې لاړ سو؟
پیران کې وی افغان کډوالې هم چوینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته ځکه بیرته نشي ستنه دی چې هلته په خبره د طالبانو تر واک لاندې افغان ښځې او نجونې له خپلو ټولو حقونو بې برخې دي.
سوال او دغدغه مې است که ما اگر
زما پوښتنه او اندېښنه دا ده چې که افغانستان ته ستنه سم څه وکړم؟ زما راتلونکی به څه وي؟ آیا کار یا کوم فعالیت کولی سم؟ که وغواړم زده کړې وکړم څه به پېښ شي؟
اگر ما بخوایم تحصیل کنم چی؟
دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فیلیپو ګراندي په خپله وینا کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د درېیمې کمیټې غونډې ته وکړې او د نومبر په اوومه یې په خپله ایکس پاڼه خپرې کړې وویل خپل هېواد ته د افغان کډوالو د جبري ستنونې نوې څپې ډېرې ستنېدونکي له هغه ملاتړ او پناه چې ورته اړتیا لري بې برخې کړې دي. هغه ټینګار وکړ چې دغه کډوال بېرته داسې چاپېریال ته ستنېږي چې پکې د بشري حقونو سرغړونې او تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه روان دی. خو هغې له څرګنده کړه چې را روانه میاشت د طالبانو، ایران، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR په څلور اړخیزې غونډه کې به په دې ستونزو بحث وشي. ګراندي د غونډې د دقیقې نیټې په اړه یې څه ونه ویل. د یادونه ده چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان په وروستیو اونیو او میاشتو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR د شمیرو له مخې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د نومبر تر لومړۍ پورې شاوخوا 2500 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې دغه شان ویلي چې له اپریل راهیسې نږدې 9500 افغان کډوال په پاکستان نیول شوی دی. د UNHCR د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او د طالبانو له لورې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز له امله اړ شول چې خپل هېواد پرېږدي او ګاونډیو هېوادونو ته پناه یوسي. خو اوس په هغو هېوادونو کې هم له بېلابېلو ستونزو سره له دې ډلې نیولو، ځورولو او جبري ستلو له ګواښ سره مخ دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه UN Women وای روغتیایي خدمتونو ته د افغان ښځو لاسرسی ورستر بلې ستونزمن شوی دی. دغه سازمان ویلي د سفر محدودیتونه، د زده کړو بندیزونه او سیستماتیک تبعیض د دې سبب شوی چې ښځې او نجونې د اړتیا وړ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې ښځې وایي چې د روغتیایي مرکزونو لریوالی او د کافي اسانتیاو نشتوالی او په روغتونونو کې د شزینه ډاکټرانو کموالی د دوی لپاره روغتیایي خدمتونه محدود کړی دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
امنه د فاریاب ولایت د ګریزیوان ولسوالۍ اوسیدونکي او د 50 ماشومانو مور ده چې له تیر یو کال راهیسې سرطان ناروغي سره لاس او ګریوان ده او وخت په وخت د درملنې لپاره روغتون او ډاکټر ته ورسي. دی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم روغتون د دوی له سیمې 5 یا 6 ساعته لرې دی، خو کله چې روغتون ته ځي ښځینه ډاکټران یې نسته او نارینه یې هم معاینه نه کوي.
من مریضم، سرطان دارم، شفاخانه دوره، دکتری زنده
زه نروغیم، سرطان لرم، روختونونه لریدی، خزینه دکترانی او اسانتیاوی نشته، نرینه دکترانز موک درملنه نکوی، موک 2 ساعته نستیو، کلچوی گورو چه دکتر نشته برته کورتر هزو، دیری ستونزی موجودی دی.
ده لوگر ولایت ده محمد آقی ولسوالی و سیدون که نگینا هم وارت ستونز مطرح کوی.
در وقت لوگر زنان بسار شدی در زمینی خدمات سهی موشیست که لوگر ولایت کې خزی د خزینه ډاکټرانو د کمښت په ګډون د روغتیایي خدماتو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دلته ډېری خزی د کلتوري او مذهبي دلایلو له امله ترجیح ورکوي چې یوازې خزینه ډاکټرانی درملنه وکړي، خو د خزینه ډاکټرانو د کمښت له امله د اړتیا نه پوره کیږي.
د ستونزې داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه UN Women وایي روغتیایي خدماتو ته د افغان ښځو لاسرسی ورځ تر بلې ستونزمن شوی دی. UN Women په 2015 کال کې افغانستان دی ویخه چې په توګه ځوان څنګه دی په نوم نوی خبر کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ویره د سفر محدودیتونه د زده کړو بندیزونه او سیستماتیک تبعیض د دې لامل سوي چې ښځې او نجونې د اړتیا وړ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري. دغه سازمان وایي چې په ټوله کې د ویرې موجوده فضا ډیرای ښځې خپلو کورونو نه له وتلو راګرځولي دي. د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې زیاته کړې هغه ښځې چې له کورونو د وتلو جرأت پیدا کوي ځینې وختونه روغتون ته د رسېدو لپاره په کیلومترونو سفر کوي، خو ممکن په پایله کې د دې لپاره چې ښځې دي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي څخه محرومي سي. د دې سازمان په ټکو په ځینو ولایتونو کې ښځې د نارینه ډاکټرانو لخوا د درملنې اجازه نه لري، په داسې حال کې چې د ښځینه ډاکټرانو شمېر هم خورا کم دی. د دې سازمان په ټکو د دې وضعیت پایلې د اندېښنې وړ دي. په افغانستان کې ښځې لنډ او غیر صحي ژوند لري، په ځانګړې توګه د وخت مخکې ودونو او زیږونونو له امله د میندو د مړینې خطر زیات شوی دی. سربیره پر دې ډیری ښځې ان د خپلې روغتیا په اړه پریکړه هم نسی کولای، او د دغه سازمان په ټکو ډیری وختونه دا پریکړه د نارینه او خپلوانو لخوا کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې کورونو کې د ښځو محدودول د دوی پر رواني روغتیا ژورې اغیزې کړې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ښځینه ډاکټران هم روغتیایي خدمتونو ته د ښځو نه لاسرسی او د اسانتیاو نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي. د بدخشان ولایت یوې ډاکټرې مریم دې ولایت کې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسي د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زرها از نظر صحي ډاکټر یجود به مشکلات جدي و مختلفي مواجه ستند.
په کلو کې ښځې له مختلفو روغتیایي ستونزو سره مخ دي چې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي قابلو نشټوالي په ګډون د مندو او ماشومانو لپاره د مناسب روغتیایي خدمتونو نشټوالی دی. دا د مندو او ماشومانو ژوند ګواښلی شي او موږ هره ورځ د داسې قضیو شاهدان یو.
د نړیوال سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت لخوا په روغتیایي برخو کې د نجونو پر زده کړو بندیز او د متحدو ایالاتو لخوا د مرستو بندیدل په روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو په ځانګړي ډول ښځو ته د وړاندې کولو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 340 مړینې د زړه ناروغي، شکر ناروغي، سرطان او د تنفسي ستونزو له امله دي. د سازمان تازه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او رواني روغتیا شرایطو په ټاوبه په نوم یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به دا ناروغي د مړینو 80% جوړوي چې په عمده ډول به د ښځو په منځ کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې هر ورځ په افغانستان کې د 24 میندو او 1,089 زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیږون روغتیا دفتر هم د تیر کال په دالوی میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل ممکن په افغانستان کې د 1200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل سي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خبرداري ورکړي چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي. د ادارې د خبره په خپل اکسپانډ کې کړی او ویلي دي ل 15 کلونو د کښو ماشومان په واکسینولو سره م پرېږدي چې دا ناروغي ستاسي تر کورونو در ورسی شي. د خبرداري داسې محال دی چې د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د شری واکسین روان دی. یو شمېر کورنۍ وایي ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي هم دي. جزئیات په دې راپور کې.
کلینیک تمویر وستو د شری واکسین مرتبه کې
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکو خو باڼه و چې ویلې خپلې وړې خورزې ته کور ته نږدې یو کلینیک کې د شری واکسین کړي. د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو. هغه سیر کارت چې راکړی دی هغه د مخې نه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کور ته راځي د پولیو واکسینه مرته کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه خبرداري ورکړی چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. د غیدارې د خبره پنځمبه د نومبر شپږمه په خپل اکسپانه کړي ویلي خپل 15 کلونو کم عمر ماشومانو په واکسینولو سره مو پریږدئ چې دا ناروغي ستاسو تر کورونو در ورسیږي. دا خبرداري داسې محل دی چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا په وزارت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا محل د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې نو غوښتل نومې په راپور کې اچي زیاته کړه دا کمپاین د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د کتلبي معافیت ریاست لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او یونیسف او نورو همکارانو په مالی او تخنیکی همکاری سره پیل شوی دی. د وو ویل مخکې تر دې هم په یو شمېر ولایتونو کې دا کمپاین تر سره شوی دی چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان یې په ترڅ کې واکسین شوي دي. سرچینې زیاته کړې کومو ولایتونو کې چې دا واکسین دا مهال د تطبیق په حال کې دی، د جنوبي، جنوب ختیځې، شمالي حوزې او مرکزي ولایتونه دي. مخکې کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان او سرپل ولایتونو کې د دغه واکسین د تطبیق راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د واکسینونو د برخې یو شمېر متخصصین له خلکو غواړي چې خپل 5 کلونو کم عمره ماشومان د شری د وژونکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. له دې ډلې ډاکټر اجمل پردیس ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته او والدینو ته د دغه طلایي چانس نه استفاده وکړي. په افغانستان کې د شری واقعیات ډیر زیات دي، واکسینونه واقعا ژوند ژغورونکي دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د واکسینو او هغه ناروغۍ چې د واکسینو په ذریعه باندې وقایه کیږي یا مخنیوی کیږي د خلکو د آگاهۍ کچه ډیره ټیټه ده.
ډاکټر پردیس د شری واکسین په اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل د دې واکسین لومړنی زرق د شری په ناروغۍ د ماشوم لاخته کېدو ساتنه کوي او دوهم ځل واکسین چې ماشوم ته په 3 میاشتنۍ کې تطبیقیږي د ماشوم معافیت ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي چې شری په اسانۍ سره نورو ته انتقالیږي او یو تن ناروغ یې له 9 ساعتونو پورې نور هغه ماشومان چې د شری واکسین ورته نوي شوی په دې ناروغۍ اخته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ سازمان یا یونیسف مخکې په یوه ګډه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په 2024 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان په شری اخته شوي وو او د 2025 کال له پیله تر اګست میاشتې پورې بیا په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر 1500 وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان په یو بل راپور کې د روان زیږدیز کال له پیله تر اپریل میاشت پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړو شویو ماشومانو شمېر 193 تنه ښودلی وو.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د حواله لاري نور هوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوي د صادراتو له اقدام هرکلی کوي، خو وايي دا د تازه میوي د صادراتو ستونزه په بشپړ ډول نشي حل کولای. د دې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل د وچ میوي د صادراتو په برخه کې دا اقدام ګټور دی. د افغانستان د وچ میوي د صادراتو ټولنه وايي دوی هیله مندي چې دا پریکړه ژر عملی شي. تازه د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت د دوی د مالیه او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حواله لارې د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو په پار آریانا افغانهوی شرکت ته په خپلو فیسونو کې 90% کموالی راولي او هغه شرکت هم خپل انتقالاتو بیه کم کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هم سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی چې دی اړتیا ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې، عادي تیارو کې، کامیار او اریانا کې د 2 ټنه نیولې تر 6 ټنه پورې وچه میوه مونږ صادروو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه 8 ټنه او 8 ټنه مواد واخلي او جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په $1.5 او $2 پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هېواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د ده په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کیږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ خواږه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي وی. دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالۍ لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل:
بسیار از میوه‌جات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیری وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شول کولی چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې د دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه می واخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایی دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه او ارزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی دا هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارډ ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند د ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت 3 شنبه د اکتوبر په 1 د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست ولایت د صبروی سیمه اوسیدونکو د وی قومي پریکړې لاره په خپل سیمه کې د انجلۍ ولور 4 لک افغانۍ ټاکلې ده. د سیمه اوسیدونکو وایي چې په خوا په دې ځای کې د ولور اندازې له 2 لک تر 3 لک افغانۍ پورې و چې بیلابیلې ټولنیزې ستونزې پیدا کړې وي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست د صبری او یعقوبې ولسوالۍ قومي مخورو دنیا عالمانو او یو شمیر فعال ځوانانو په یو قومي ناسته کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 4 لک افغانۍ وي او د ناوې کوټې د جوړولو لپاره به هم د زوم کورنۍ 50,000 افغانۍ ورکوي خو نور اضافي لګښتونه به نه کېږي. سیماوال زیاتوي سره له دې چې اوس هم د ولور اندازه لږه نه ده خو د تیر وخت په پرتله چې د ولور اندازه له 8 تر 13 لک افغانۍ رسیدلې وه ښه ده. قومي مخور حفیظ الله صبری مشال راډیو ته وویل:
دې ولور د پوره کولو دپاره هیڅ امکان نه لري ولو که یو غریب کس ورو کې د 15 لک نه کم نه وي. اوس هم چې مونږ 4 لک ټکلې دي کمې نه دي خو بیا هم که 8 لک وي که 9 لک وي نه 4 لک خې دي کنه. اوس مونږ صرف د ولور په موضوع خبره کړې دو خاتم نه دی له شوانې که نه مام نه د جوړ شوي اوس وخت کې مونږ لاس دولس خویان دی په دې ولور او دښولې.
د صبری اوسیدونکو زیاتوي په پښتني ټولنو کې ډیر منلې دودونه شته چې د خلکو لپاره په ګټه دي خو لوړ ولور بیا یو ناسم رواج پاتې شوی چې په پړاویز ډول سمونې ته اړتیا لري. د صبری یو بل اوسیدونکو حکمتي وایي:
زما په نظر په سنۍ وخت کې او یا په صد ځوانان تقریبا په 15 کلنۍ کې حتی 8 کلنۍ کې دی ودونه کوي ځکه دی ولور هغه نرخ چې دا 3 لک 10 لک 12 لک حتی 13 لک تم رسیږي.
د صبری فعال ځوانان هم د ولور نوې پریکړه خلکو ته په ګټه بولي او غواړي چې ټول خلک پرته لیدې چې ټولنیز منصب او شتمنۍ ته وکتل شي باید عملي کړي. یو بل ځایي اوسیدونکي سیف الرحمن مظلوم یارو ویل:
وطن غریب ده، مل غریب ده، دغه ورستۍ پریکړه ډیره بهترینه پریکړه وه. دغه د ځوانانو دپاره، خصوصا دغه د خویندو دپاره چې په کورونو کې ناست دي، ډیره ګټوره ده. له ټول ولس نه مداخله دا غوښتنه ده چې دغه پریکړې ته درناوی ولري او دغه پریکړه عملي کړي.
یو بل قومی مخور سمی الله بیا وای په خو د ولور کچه هیڅ معلومه نه و او هر چا کوخ کوچې خپل خور لور باندې له نور ډیر ولور واخلي او تر څنګ زین نور ناسم رواجونه همو چې دا پیټه ورسره نور هم درندیده
ولور خو به خي اندازه معلومه نه و مخکې ان تر 15 لس 12 لس 10 لس 2 لک پورې اخګ کیدلو او بغیر د دینه واسه کا کوټو جوړول وینید بنیم 3 لک روپې په واکټانی مصرف کیدلو او دغه سیمونګو د بازي ورونه چې دی بیخی بیچاره دی انسلور 15 لس کوله دی مجبور چې په سفر کې تیر کړی و نو په دا خطر نه دا پریکړه ډیر خپل پریکړه وشول او چې چا دا کې کوشش کړه د الله د جرنه وی
یاد دی وی لوړ ولور د افغانستان په ډیری پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوس کې د خلکو لپاره یو لوی ټولنیز ستونزې ده که څه هم په دې وروستیو کې څو څوځلي د ولور لپاره د قومي جرګو او مشرانو له لوري د هرې سیمې د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیزو حالاتو ته په کتو نرخونه ټاکل شوي خو د اوږدې مودې لپاره عملي شوي نه دي. معلومه شي چې د ولور په اړه د خوست د صبریو د نسبتا لوی قوم د مخور پریکړه یوازې خبره پاتې کیږي او که